אין דבל ברטדי. תבוש ברשה, מלטה יאו, יאו דארו, יאו פשטנה מכה. שצוק וואלי, שדע טול יאו זה פייאו, מילי כדר סבוי, צוק וואלי שבל בל דר סבוי. זה פקר כאום שנה נהי בסולו כבדר תבוי, שמגדע דלת הערם דר סבוי, ובאכלל דר סבוי, ובתקליף דר סבוי.
استاد تاسو ویلی چې خځو ته باید داسې مسائل یا وظیفې هم ورونه سپارل شي چې د هغوی فزیکي توان سره سم نه وي. یعنې تاسو خو عالم هم یاستی، دا د شریعت له نگاهه وایي او که ستاسو دا په تګلاره کې سیاسي خبره ده؟
د شریعت له نگاهه او بل د بشري څېړنې هم دا وایي. یو وخت ما سره څوک ناست وي، دا ښځې دا خبره یاده شوه، ما لوس تاسې دم خوښېږي چې لکه چین غوندې یو کیلومتر دو کیلومتره لاندې ځمکې لاندې په ډولچو کې کوز شوي یا په لفت کې، او له هغه ځای د ډبرو سکاره راباسي، او هم بشارهګان په کال کې 50 په سلو کې قرباني دي. دا د تاسې دا سرش طبیعت سره سازګار دی. مال تاسې پرې موافق یاستی په دې؟ یو یې ککره ونه خوځېدله چې هو
مره د یو بلې مسلې ته هم راځو چې هغه هم د بشر د حقونو پورې اړه لري. وروستۍ مسله به یې د انتقالي عدالت غوښتنه ده، په لسو کلونو کې شوې ده. دې مسلې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
موږ بالکل د عدالت طرفدار یو هر وخت، خو په دې شرط چې د آغاز نه تر انجامو پورې عدالت وي، څېړنه د عادلانه جهتونو لخوا شوي، راپورونه د عادلانه جهتو لخوا شوي، او هغه کسان چې څېړنې کوي راپورونه تهیه کوي بالکل په قضاو کې باید بېطرفه وي. سره
داسې څوک کېدای شي؟ کوم ارګان؟ ملل متحد؟ بل یا بل؟
نه، په خپل ملک هم ډېر خلک دي چې بېطرفه پاتې شي. مثلا په دغه جګړو د کشمکشونو کې دلته ډېر خلک دي په افغانستان کې چې پکې دخیل نه و. که د اساس و بنیاد نه څېړنې بېطرفانه جرو شي، سړی پرې مطمئن شي چې دا څېړنه له ابتدا نه عادلانه شوې ده، نو څوک به بیا عدالت راته؟ هېڅوک یې نه شي.
تاسو خپله ځان او خپل ګوند هم اتحاد چې په هغه وخت کې و، کورنیو جګړو په وخت کې و، دلته په کابل کې، په دې جګړې کې څومره ښکېل بولئ؟
زه بالکل یو په زرو کې ملامتیم خپل ګوند او ځان ته، په دې کې نه شم منلی، په دې خاطر چې زه ځان ته ډېر دلایل لرم او که وخت راشي وایم. او د بلې خوا دغه جګړې چې دلته پېښې شوې، د ډاکټر نجیب د حکومت د سقوط نه وروسته، د دې جګړو دپاره دوه کاله پخواله دی چې مجاهدین کابل ته راشي، د دې دپاره پلان جوړ شوی و، پروګرامونه د بهره جوړ شوي و، د دې دپاره ډېر ترتیبات نیول شوي و چې دا مجاهدین چې کله کابل ته ولاړ شي، چې په آرامه توګه باندې یوه ورځ هم د خپلې حکومتدارۍ په رابطه فکر ونه شي کولی. دا ټول تحمیلي جنګونه و، ټولې تحمیلي جګړې وې، او زه د دې دپاره اسناد لرم. اوکې، وخت راغی زه به د دې اسناد راوباسم.
عوامل که هر څه، خو بالاخره دلته خلک ووژل شول. هغه خلک چې وژل شوي دي، وینې توی شوي، هغه ته مثلا څه ځواب کېدای شي؟ دغه عوامل به بهرني و.
ګوره، زه څه درته وایم، دلته یو سړی چاینکه راخلي او ته دلته ناست یې، په ځان پوم دی او په دا ککره دې په چاینکه ولي خدا نه خواسته چاینکه ماتی، او خلک دل زه ټینګ را نیسي چې تا ولې چاینکه ماته کړه؟ ته به څه ورته وایې؟ خو دلته دا د اکثرې پېښې د بیرون نه د بهر نه دغسې تحمیلې شوي دي. خو زه دلته کولای شم چې تا باندې ملامتي بار راولم چې دا خو د موږ ښکلې یوازه نه یم، دا یوه چاینکه م درلوده انتیکه ښکلې، هغه تا ماته کړه، تا چېرته ماته د تا دا سر پکې ژوبل شوی. په دې جګړو کې د افغانستان خلک ډېر متضرر شو، خپله دا کیل جهتونه ډېر متضرر شو، خو دا ټول د بیرون نه تحمیل شوي وو.
دا ولسمشري راتلونکو انتخابات ته له کاندید عبدالرب رسول سیاف سره مو مرکه واورېده.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
نیمه نړۍ د خټو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه جوړونکې لینا شریفي. د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام، هیله ده روغ او خوشاله اوسئ.
زه زینه لارم نه لود لارم دا درد غم را دزی زیافته را دی ماته
زینه میرمنی او کورنۍ له بیا ولادي زوريږي
مور پلار مې نه دی مرشه وی دی درنور کې جنگونه او نورمال تا مرشه
بل خو یو شمیر یتیم او بیکاسه ماشومان د داسې چا په هیله دي چې لاس یې ونی سی او پناه ورکړي
دا که زینې خويندې زینې ورونه یو دغه سی به سرپرست ماشوم راخلی هغه لویوي د هغه د پاره پدې کې اجر دی د هغه د پاره پدې کې ثواب دی
په دې خبرونه کې هم دې موضوع ته تم کیګو دا خبرونه زلینا شریفی وړاندې کوم
عزیزه
د کوم ځای ستدم کې
د درنور مور پلار مې نه دی مړه شوی دی درنور کې جنگونه او نورمال تا مړه شو
د ته یې دی
نه
ته دې وروړه پته درې ښه چالو یې کړی
زه پروژه ترغلم کنه زه کاکا راو سلام بیا مال تا غټ شلم
زمانم پښتنه دی او زه د ننګرهار ولایت څخه یم د پرشګر یفسکو شاګرد یم دولس کاله کېږي چې زه د پرشګر کې ژوند کوم زه نه حق نه لرم چې پرشګر ته راغلم وړه او ماغي وخت کې زما پلا مړ شو زما مور بیا زه پرشګر ته معرفي کړم
د یتیم او بې سرپرست ماشومانو ته روزنتون غیږ پرانیستي ژوند او تعلیم پکې کوي او یو روښانه سبابې په مخ کې وي خوش ته داسې ډیر نور بې سرپرست یتیم او بې وسله ماشومان چې په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي او خایي د داسې چا په هیله وي چې لاس یې ونیسي او تر خپل وزر لاندې وروزي
زینه لارم نه لود لارم دا درد غم را دزی زیافته را دی ماته هر نفر ما را خبر اوریدله چې زوی مینه د لود مینه د لود کور مینه ښه زندگی نه ده اوس ما ته دا درد سره غمونه زیات و زړه کې ته بیگا و چې خدای کما اولاد لود ل اولاد به میکور به زندگی به می و نزدا سی ول دی ته چې د بنده کیدله
دا هم د هرې خځې خبرې وی چې د بیا اولادۍ له عمله د کورنۍ یو ټولنې بد چلند په ژور خپګان اخته کړي او اوس تر درملنې لاندې ده لکه څنګه مو چې واوریدل ځینې میندې ماشوم نه لري چې د مورتوب عاطفي تنده پرې ماته کړي او یو شمیر ماشومان بیا مور پلار یا سرپرست نه لري چې غېږ ته یې پناه ور وړي وی نازوي او د مور پلار مینه پرې ماته کړي په افغاني عرف کې د فرزندي اخیستو په نامه یو دود شته چې یو شمیر ښځې یا کورنۍ د ځینو بې کسه یا بې وزلو ماشومانو سرپرستي اخلي او لکه خپل اولاد یې لویوي په دې ډول دوی هم خپله د بې اولادۍ تشه ډکوي هم د خپل همنوه په وړاندې خپل اخلاقي او ټولنیز مسؤلیت ادا کوي او هم اخروي اجر ترلاسه کوي د کابل د یو وړکتون ښوونکي چې د یوې یتیمې نجلۍ سرپرستي اخیستې وایي
چون ما صاحب طفل نشده مری
بس ما اولاد ونه شو دا انجلی می وخته د سیدارته لکه خپل اولاد می چوي زیات زحمت باسم او لکه خپل ماشوم را باندې ګرانه ده هغه مینه چې و موري خپل ماشوم د ورکوي ورکومي ټول ژوند می هم د انجلی ده او ټول هلي می په هم دی پوری تړلې دي په پلار هم ام دوم ګرانه ده اوس د هم دی کورنۍ چښتنه ده تر اوسه په دینه پویږي چې موږ اصلي لور نه ده خو لکه سکه مور او پلار محبت ورکوي
په افغانی ټولنه کې چې کله خځه بی اولاد شي نارینه دوه هم یا دریم واده کوي او اولاد پیدا کوي خو کې بی اولاد میرمن وغوړي چې د یو ماشوم سرپرستی واخلي اجازه نه ورکول کیږي مګر په هغو حالاتو کې چې نارینه عقیم او بی اولاد وي بیا په دې اړه فکر کوي چې د یو یا څو ماشومانو سرپرستی واخلي د کابل اوسیدونکو فهیمه له همداسې میرمنو ده دا وایي سره له ډیرو درملنو یې د میړه اولاد ونه شو او له دې عمله ډیره ځورېده خو څلور کاله مخکې چې د یوې نجلۍ سرپرستي واخیسته ژوند یې بدلون وکړ هم دا خوشاله شوه او هم داسې یوې نجلۍ چې مور او پلار یې نه غوښته ځکه نه هم لور وه مور او پلار او د دوی به حد مینه ترلاسه کړه
دا موږ ستوالو چې ده بود دیگر
په هغه ورځ چې وزېږه ده په مازدیګر یې ما واخیسته د ژوند ټول خوشی مې په ماشوم پورې تړلې و ډېره درملنه مې وکړه خو خپل ماشوم مې ونه سو نصیب به مونږ وو هر وخت دوی مور ته ویل چې فرزندي ماشوم راته پیدا کړه مور مې هم په همدې هڅه کې و یو وروختون سره خبرې وکړې چې کدا سي به سرپرست ماشوم پیدا سو دوی تیار دي چې لوی کړي نو یو ورځ مې مور زنګ راته وه چې راسه یو ماشوم مې درته پیدا کړه هغه ساعت د مور کړه ولاړم. کله چې ورغلم ماشوم مې د مور په غېږ کې و. ما ورته ویل چې یو ځل یې مخ راښکاره کړه چې ومې لیده ما ویل غېږ ته یې راکړه. هغه دمې داسې یو احساس درلود چې اوس یې درته ویلی نسم. مور او پلار یې نه پېژنم، خو ډاکټرې مې مور ته ویلي وه چې د مور نهمه لور وه. مور یې روغتون کې پرېښوده. ویل میړه ته وایم چې مړه سوه، ځکه هغوی زوی غوښت. زه ډېره خوشحاله یم، خدای د انجلۍ ماته سوغات راکړي.
فهیمه وایي که څه هم میړه معتاد دی او د دوی د ژوند مسؤلیت په سم ډول په غاړه نشي اخیستلی، خو دا خپله خیاطي کوي په ځان سختې راولي چې لور یې د کوم شي کمی حس نه کړي، تعلیم وکړي او ښه ژوند ولري.
په بسیار سختي، په بسیار روزګار خراب، بسیار زیات قدر دوستش دارم که
په ډېره سختۍ په ډېر خراب روزګار مې لویه کړه. دونه را باندې ګرانه ده چې خپل ژوند ورکولی سم. همدا اوس خپله خیاطي کوم، خواړه اوبه او جامه ورته برابروم. وایم لور مې باید درس وایي، تحصیل وکړي او ښه ژوند ولري. دا هم زما ضرورت وه، او هم زه ورته سبب سوم چې راتلونکی یې تضمین سي، بې سرپناه نه وي، ښه او خوشحاله ژوند ولري. هر وخت چې ورته ګورم د خدای شکرونه باسم چې دا یې راکړه.
خدا را بکشم، میگم خدا را شکر.
د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حدیث دی چې وایي څوک چې د یو یتیم سرپرستی او ملاتړ وکړي، نو لکه څنګه چې اشاره ګوته منځنۍ ګوتې ته نږدې ده، په جنت کې به ماته نږدې وي. دینی عالم مولوی ریحان وایي هغه ښځې او کورنۍ چې یو یتیم او بې سرپرسته ماشوم لکه خپل اولاد روزي او راتلونکي خوندي کوي، په دنیا او آخرت به سرلوړي وي.
دا چې ځینې پلاران معتاد وي، یا د هغوی اقتصاد ښه نه وي، یا پلار یې مړ شي، مور یې مړه شي، هغه په همداسې میدان باندې پاتې شي، د ټولو نه اول دا د حکومت وظیفه ده باید د دې دپاره یو پروګرام ولري، د دې دپاره یو ځای ولري چې د میندو د شفقت غوندې دغه ماشومانو ته مینه ورکړي او هغه یې رالوی کړي. دا که ځینې خویندې ځینې ورونه د یو عاطفې د وجې نه، د یو ترحم د وجې نه، یو دغسې بې سرپرسته ماشوم راخلي، هغه لویوي. اسلام په مبارک دین کې د دې ممانعت نشته دی، بلکې د هغه د پاره پدې کې اجر دی، د هغه د پاره پدې کې ثواب دی.
یو شمیر کورنۍ سره لدی چې خپل اولاد لري، ځینې به سرپرسته ماشومان هم لویوي، خو ډیر ځله به اولاد کورنۍ د ماشومانو سرپرستی اخلي. پوښتنه ده چې له قانوني پلوه یو ښځه یو کورنۍ څنګه کولای شي د یو ماشوم سرپرستی په غاړه واخلي. د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې په دې اړه پخوا قانون نه و موجود، خو اوس دوی یو قانون ترتیب کړی چې په دې وروستیو کې د ملي شورا لخوا تصویب شوی هم دی، خو لا په ملي جریده کې نه دی خبر. د عدلی وزارت د مدني قوانینو د ډیپارټمنټ مشر عبدالمجید غنیزاده د دغه قانون له مخې وایي چې په شرایطو پوره کورنۍ کولی شي د محکمو له لارې د یو ماشوم سرپرستی واخلي.
قانون مذکور شرایط زوجین یا ازمو
د قانون په طرحه کې هغه کورنۍ ته چې غواړي د ماشوم سرپرستی واخلي شرایط مشخص شوي چې لومړی باید ښځه او میړه مسلمان وي، د افغانستان تابعیت ولري، 10 کلنی پوره کړی وي، مالی توان ولري، په اخلاقی او بشری ضد جرمونو تورن نه وي، د محکمې لخوا د ماشوم له سرپرستی او ساتنې منع شوی نه وي، همدارنګه په ساري او رواني ناروغیو اخته نه وي، داسې معلول نه وي چې ماشوم ونشي ساتلی، د مخدره موادو او الکول عملی هم نه وي، په اخلاقی فساد مشهور نه وي، که ماشوم ولی او وصی ولري د هغه اجازه هم باید وي.
ښاغلی غنیزاده وایي هغه کورنۍ چې د ماشوم سرپرستی اخلي د قانون له مخې شپږ میاشتې څارل کیږي، که چیرې شرایط پر ځای نه شوی کړی د ماشوم سرپرستی بیرته ترې اخیستل کیږي، ځکه هغه ماشوم چې یوې کورنۍ ته سرپرستی ورکول کیږي له میراث پرته کورنۍ مکلفه ده چې نفقه ورکړي، روغتیا ته یې پام وکړي او د ښوونې روزنې او سالمې ودې زمینه ورته برابره کړي. غنیزاده د هغو ماشومانو شرایط هم بیانوي چې یوه ښځه یا کورنۍ سرپرستی اخیستلی شي.
د هغو ماشومانو سرپرستی نورو کورنیو ته ورکول کیدی شي چې تر 18 کلو ښکته وي، شرعي ولی او وصي ونه لري، یعنی یتیم وي، یا ولی او وصي د سرپرستی توان ونه لري، او یا د محکمې په حکم د سرپرستی صلاحیت ری اخیستل شوی وي.
په افغانستان کې اوږدو جګړو بې وزلۍ او نشه یي موادو ډیر ماشومان یتیمان او بې سرپرسته کړي دي. دغه راز د زوی او لور ترمنځ توپیر یا د زیاتو لونو زیږیدنه هم د دې سبب شوي چې ځینې ناپو میندې او پلرونه نوې زیږیدلې معصومې نجونې یا په روغتون کې پرېږدي یا یې نورو ته ورکړي. په داسې یو هیواد کې چې د دغه ماشومان د پالنې لپاره پوره روزنتونونه هم نشته، نو دا د خیر و ښځو او نارینه و انساني او اخلاقي دنده ده چې د داسې ماشومانو لاسنیوی او پالنه وکړي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره به نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم. خوشاله دی وی.